مشال رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما په یو تازه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې منی مای کې درته د مشال ترانه د لباس په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. په لومړي نیمای کې به تخبرونه وړاندې کوو، بیا به رپورټونه ته ادامه ورکوو. زما همکار بشیر ګواخ په سټوډیو کې راسره دی، مایک هغه ته سپارم تاسو ته خبرونه.
په پاکستان کې له سیلابونو د وجو شو کسانو شمیر 1343 ته رسیدلی. په بلوچستان کې پولیسو د اته قاچاقونکو د وژلو ادعا کړې ده. روس وایي اروپا ته د ګیس لیک په عملی ډول ودرېدلی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت سیلاب ځپل ته ورکول کېدونکې پیسې زیاتې کړي او وایي دغه فنډ 270 اربو روپۍ شوی دی. د سرکاري خبري اژانس ای پی پی د رپورټ تر مخه د سپتمبر په 10 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي کابینې په غونډه کې وویل چې پخوا جلا کړي 28 اربو روپۍ کافي نه وي، نو ځکه یې دغه پیسې زیاتې کړي. د قدرتي افتونو د نظم قومي ادارې NDMA د سپتمبر په 6 خبره کړې رپورټ کې ویلي چې د جون له میاشتې راهیسې راغلو سیلابونو تر اوسه 1343 کسان وژلي او 2020 کسان یې زخمیان کړي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د سیلاب ناروغۍ په خپرېدو دي. په همدې حال کې په پښین کې ډاکټر حقداد ترین رضاکار روغتیایي کمپ لګولی چې د خلکو وړیا درملنه پکې کیږي.
زموږ ته ارتوپیډک سرجن دي، جنرل سرجن دي، ایکالوجیست دي، فیلیاټریشن دي، د چینانو ده. نو تقریبا هر فیلډ والا خلک چې دي هغه ډاکټر ته.
سبا د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش پاکستان ته ورځي. غل نړیوال غوښتنه کړې چې د پاکستان سره د $160 میلیون مرسته وکړي. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې پولیس ادعا کوي چې د نشئی موادو اته قاچاق کوونکي وژلي دي. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر ظفر ازفر نن په یو خبري غونډه کې دغه معلوماتو د ورکولو ترڅنګ وویل چې د چهارشنبه په ورځ شوې عملیاتو کې د نشئی موادو د قاچاق اډې هم له منځه وړي دي. د هغه په خبره د پولیسو په دې کاروای کې دوه مشکوک قاچاقبر زخمیان شوي او له دغه ډلې وسلې نیول شوې دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د بهرنیو مالی سرچینو په اړه د کیس اوریدنه د سپتمبر تر 19 ځنډولې. کمیشن د سپتمبر په 6 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ویلي چې په 2 اونیو کې دی له بهره د اخیستو فنډونو په اړه ډاډمنونکي ځواب ورکړي. د پاکستان د ګوندونو د قانون تر مخه هر ګوند باید د ټاکنو کمیشن ته خپلې مالی سرچینې وښيي. پر تحریک انصاف تور دی چې د قانون له مخې د بهرنیو چندو په اړه بشپړ تفصیل نه دی ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی د سپتمبر په 10 په کابل کې د خپل وزارت د کارکردګۍ کلنی رپورت د وړاندې کولو په وخت وویل چې له پاکستان سره سوداګري زیاته شوې ده. متقی په دې اړه نور تفصیل ورنکړ، خو زیاته یې کړه چې پاکستان سره د پخواني افغان حکومت په پرتله اړیکې ښې دي او غواړي د ویزو په برخه کې موجودې ستونزې ختم شي. متقی همدارنګه زیاته کړه چې له امریکایانو سره وخت په وخت ملاقاتونو له لارې اړیکې ټینګې ساتل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د نړیوالو لخوا طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره دا غوښتنه چې طالبان د همه شموله حکومت رامنځته کړي پر ځای نه ده. امیر خان متقی غوښتنه وکړه چې امریکا دې پر افغانستان د ډرون الوتکو پروازونه بند کړي. امریکا د اګست په لومړۍ نیټه وویل چې د جولای په 1 په یو ډرون برید کې د کابل ښار په شیرپور کې د القاعده ترهګرې وسوالې ډلې مشر امن الزوهری وژل دی او پر طالبانو یې د القاعده ډلې سره د اړیکو تور پورې کړ، خو طالبان دا نه مني. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 کابل نیولې او په دې توګه یې جمهوري او منتخب حکومت چپ کړ. په نړۍ کې هیڅ هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د غربي هیوادونو دا تور رد کړی چې ویلي وو مسکو اروپا ته غځول ګیس د وسلې په توګه کاروي. پوتین نن د روس په ولادیوستوک ښار کې یوې اقتصادي غونډې ته په خبرو کې تور پورې کړ چې اروپا ته د روسي ګیسو لیږد ودرېدو بحران د اروپایانو له وجې رامنځته شوی دی. هغه زیاته کړه چې یورپ ته د غځېدلي پایپ یو توربین خراب دی چې باید روس ته ورواستول شي. روس پر اروپا ګیس خرڅوي، خو له تېرې اونۍ راهیسې یې بند کړی. وایي چې وجه یې تخنیکي ده، خو اروپایي هیوادونه وایي مسکو د ګیس بندول ځکه د سیاسي فشار لپاره استعمالوي چې غربي هیوادونه پر اوکراین د روسي ځواکونو په یرغل کې د اوکراینیانو ملاتړ دي. د اوکرين پوز وای د خارکیف خار په خواوشا کې هغه ملیشو ته درنه مرجوب لړولې چې د روس لپاره جنگي. د اوکرين پوز نن د سپتمبر په اومه په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه ملیشو 40% یا وژل شوی او یا سخت زخمیان دي. دوی کرش میران نه ده په ډاګه کړي. روس د فروری په میاشت کې پر اوکرين یرغل کړی دی. د اوکرين پوز وای چې یرغلګرو اوس په ختیځ کې د ټولې دونت سیمې د نیولو هڅې تیز کړې دي او د خارکیف خار قبضې ته یې دوام ورکړی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
مشیر غواخو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو، د دې خبرونه په دویمه نیمه کې درته د مشال تر رڼا لاندې باس په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. خو اوس رپورټونه د ملګرو ملتونو مشر انتونی ګوترش سبا ته پاکستان ته روانېږي. ګوترش پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره ژور یووالی وښایي او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخې مرستې وکړي. په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي تر سیلابونو وروسته د خپلې لومړنۍ تخمینی په نتیجه کې د صوبې دیار لزلی آفت ځپلی ګرځولې دي. د کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د سپتمبر په 16 مشال لړیو ته ویل وروستیو بارانونو سیلابونو صوبې ته د لږ تر لږه عربونو روپو تاوان اړولی دی. د مشال لړیو خبریال هارون بچا له شوکت یوسفزی سره د مرکې په پیل کې لاغه پوښتلی چې د خیبر پختونخوا کومې ضلې یې پر کومو بنیادونو آفت زده ګرځولې دي.
یو ڈی خان دا یو ٹانگ تے دیکھو سوات تے شانگلا اپر چترال لور چترال اپر دیر لور دیر چرسدا نوشیرا لکی مروت دا تیر ازلا دی دل تک انفراسٹرکچر تباہ دے دل تک روڈس واش آؤٹ شوی دی سکولونا اسپتالونا چکم کلٹیویٹڈ لینڈ دے فصلونا دا ہر سو ڈیمیج شوی دی تدی بنیاد بنے دا افر زدہ کرا چوی.
ہاں مننه شوکت صاحب، نو تاسو بیا دغه د حکومت چې کوم د اسسمنت یا دغه د تاوان دی او اندازې دی او تخمینی لګولو کې چاري دی غلام روان دي کنه غ بشپړې شي دی دغه په نتیجه کې تاسو دا معلومات مونږ ترا کوي.
ګورځي اوس پر چې کوم انیشل اسسمنت شوه دی نو دا نقصانات شوه دي 102 بلین نه زیات. پدې کې ډیتوم شوه دي، پدې کې انجرډوم دي، پدې کې فولی پارشلی ډیمیجز هاوسز دي، اریګیټډ لینڈ دی، فصلونه دي، 1400 کیلومتر روډز دي واش اوټ شوی دي، 208 هیلت فیسیلیټیز خراب شوی دي، 1400 سکولز خراب شوی دي.
ښه، شوکا صاحب، دا کوم خلک د چاچی کورونه په مکمل توګه نړیدلې دي یا په جزوی توګه خراب شوی دي یا کوم خلک مړ دي یا زخمیان دي؟ هغه سره د مرستو لپاره هغه چون بیرنه مرستو ته ضرورت لري نو دا سلسله کې به حکومت څه کوي؟ ته پیسې ورکوي یا څومره پیسې ورکوي؟
چې کوم خلک مړ دي الریډي چک سی دي میجورټی ملاو شي دي، هغه ته موږ کوشش تا کړی دي چې سٹارټ کې موږ ایته ریلیف ورکو. شپږ لکه خلک چې دا ډیسپلیس شوی دي، تقریبا 1,00,000 نه زیات ځمکه چې دا فصلونه چې پاري باندې هغه تباه شوي دي. نو زیات تر چې دې موږ کوشش دا کړ دي چې کمزې کې ریسکیو کول، هلته خلک مو ریسکیو کړی دي، کمزې ته هغه ته فوډ پکار او کلته شیلټر پکار او کمبلې پکار وي، فوډ آیټمز، نان فوډ آیټم، کوک آیټم، دا ټول چې دي دا موږ د دې اسسمنټ هم کړی دی او دې لپاره ټیمان هم جوړ کړی دی، او هر ډیپټي کمشنر کم اسسټنټ کمشنر او د بی چې کوم پورا لایزان د پاره مونږ کنټرول روم جوړ دی په سیم هاوس کې، هلته کې نگرانی د ټول د ریلیف اکټیویټیز هغه سیم په خپل کړی دی.
ښه، شوکت صاحب، یو خو دغه د ریلیف کارونه روان دي کنه، بل دا د بیا آبادکاری تاسو ویل چې دومره سړکونه، دومره پلونه، دومره صحت مرکزونه، دا هر څه انفراسټرکچر تباه شوی دی، نو د دې د بیا آبادکاری کارونه به کله پیل شي او دا ستاسو د اندازې مطابق څومره وخت به واخلي؟ دا د میاشتو خبره ده کنه کال یا کلونه به واخلي چې دا د هر څه دوباره بیرته جوړ شي؟
چې کوم پارشلی ډیمیجز دي هغه آسان دی، هغه لږ وخت به ان شاء الله هغه مونږ لیکن چکم فلی ڈیمیج دی نو آئی کے بعد ٹائم ضرور لگی ازکا آئی دے پارا پیسہ ہم پکار دا وسائل ہم پکار دے اس 102 بلین انیشل اسسمنٹ دے میں بھی چرا دینا دیر زیاد ہوئی لیکن چکم تباہی شوی دا اگر دیر زیادہ دا فرسٹ پرائیٹی چکم زکی چی خلق ہوتا آسانتیا راشی تکلیف ختم کو آگا علاقے و آگا امونگا کوشش کو چې زر تر زر بحال کو، ځکه چې ټوریزم سیکټر چې دی نو هغه ډیر زیات ډیمیج شوی دی.
شوکت صاحب تاسو وایي چې دا پیسې زیاتې دي، تاسو 1.2 بلین روپۍ لکه چې یادوئ، نو دا حکومت صوبایي حکومت سره شته که نه؟ تاسو به د مرکز نه غواړئ که نه په نړیوالو مرستندوی ادارو باندې به غږ کوئ چې تاسو سره تاسو ته پیسې درکړي، مرسته درسره وکړي؟ دا به څنګه، دا پیسې به ورته څنګه پیدا کوئ، له کومې به کوئ؟
ګوره جی، زمونږ خو ظاهره خبره ده صوبایي وسایل دومره نه، زیات تر وسایل وفاق سره وي، خو وفاق کې چې کوم حکومت ناست دی نو هغې نه خو مونږ دا ایکسپیکټ کولی نه شو. بہرحال زمون سر چکم ڈیولپمنٹل بجٹ تھے تو بل جنا ارینجمنٹ ہونا شو نظر وزیر اعلیٰ محمود خان دے کلیئر کٹ ویل دی کہ زخم خل کو سر بودری گم دا وسائل داغی دی
مرکزی حکومت خود لس ارب روپو اعلان کرے چې دا پختونخوا ته سبیت ور کوي؟
جی اعلان یې کړی دی، بالکل اعلان چې دی دا به کله می چور کیږي، دا به کله دا پیسې راځي. او دا تو فرض کا 130 یا 140 بلین خسارای نو باقی 130 بلین به کم جن راځي. دا ټول سوچ اوس کو لګیا مونږ هم پی کو چې نور آبادونه مونږ سره مرسته کوي نو دا به خبره.
د خیبر پختونخوا د کارګرانو د کلتور وزیر شوکت یوسفزی چې د هارون بادشاه پوښتنې ځوابولې. هلته د بلوچستان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې، زرګونه بې کوره کړي، او اوس په سیلاب ځپلو سیمو کې بېلابېلې ناروغۍ خپرې شوې دي. په ځینو سیمو کې د بیمارانو د درملنې لپاره وړیا طبي کیمپونه هم لګول شوي دي. د سیمې خلک وایي حکومت ته پکار دي چې د هغوی د درملنې او بیا میشتېدنې غم وخوري. نور حال د ایوب ترین په راپور کې.
په بلوچستان کې د پشکال د بارانو او سیلابو وروسته بیلابیل ناروغیانې پیل شوې دي. د صوبایي حکومت په وینا چې تر اوسه د 2,15,000 څخه د زیاتو ناروغانو علاج کړی دی. د دې مقصد لپاره د صوبې په بیلابیلو برخو کې د 900 څخه زیات کیمپونه لګولې دي. دغه ډول د ډاکټرانو او نورو ادارو لخوا هم د صوبې په ځینو برخو کې و خلکو ته د علاج معالجې د اسانتیاو د برابرولو په خاطر میډیکل کیمپونه لګولې. په دې ترڅ کې د کوټې نامتو ډاکټر اکدار ترین د پښین په کلی ملکیارو کې یو کیمپ لګولی وو. چیر چې نه یوازې د هرې څانګې پوهان ډاکټران ورغلي وو، بلکې د ناروغانو لپاره د مفتو دوایانو انتظام هم کړی وو. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر اکدار ترین وویل چې د پشکال د بارانو وروسته په خلکو کې د نس ناروغیانې زیات شوې دي.
مختلف فیکٹرز دی، یو خدا دی چې د اوبو د غدي صفات څول اوب په دغه د علاقو کې د بجلی بالکل هیڅ دغه نه څه خلک د څول اوب او خوراکي مواد هر څه ورته ملاویږي، هغه تقریبا هر شی کنټامینیټډ دی.
پر دې کیم باندې د سیمې خلکو ډیره خوشحالي څرګنده کړې. په دې ترڅ کې یو ناروغ محمد خان پر ټلیفون راته وویل چې مخکې دوی پریشان وو ځکه چې ناروغان به و بازار ته وړل، خو اوس ډاکټران خپل وکیلی ته راغلي دي. بارانو او سیلاب وروسته د گیسټرو نسناس ترڅنګ نورې جسمانی ناروغیانې زیاتیږي چې لامل دغه ناروغان په عجله توګه و علاج او نورو طبي مرستو ته اړتیا لري. په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو ډاکټر غلام رسول مشالی ته وویل چې د بارانو څخه په خلکو کې ډېرې نفسیاتي ناروغیانې هم رامنځته شوې دي.
دا ټیم چې دی هغه د جسماني په تور باندې کم اثرونه کوي، په شارټ ټرم کې دوی چې هغه ټیم ته یا زخمي شي یا تر زه راول وځي ستا لاس تر کوم مرګ د شانس دی هغه خوش شي، ته چې دی د یو مصیبت څخه ښکار شي تر یو ځای زخم دی هغه لاندې شي. دوم د جسماني هغه د چې هغه لان کړم دی چې اوس دا اوبه ولاړې دي او خپل ته خوراکونه نه ملاوش او چتی هغه جراثیم وکي اگن پګټ سي نو خل تلنګ ټرم بيماريان لکه اوس حیزه چې دا هغه د ایمرجنسي په شکل کې راوتلی سي او خل ته جړای چې هغه په نامو کک سي هغه کې درس او د سترګو بيماريان دي، د کلمو او اورده جسم بيماريان دي، ټي وي چې دا هغه په داس پور کې ډېر زیات دي، مچر چې دی هغه د ملاریا بيماري چانس دي هغه ډېر زیات دي او خل ګته.
دلته خبره ده د ونی ورده چې په بلوچستان کې د روان کال د جون په 3مه نیټه د پشکال بارانونو پیل سي چې لامل د صوبې په 4 دیرس کې 2 دیرس زلې تر اغیز لاندې راغلي وې. په هغه کې شپږ ویشت زیاتی خرابې کړې دي. په نتیجه کې دوه سوه درې شپېته کسان تر اوسه وژل شوي او یو سل شپږ شپېته زخمیان شوي دي. دغه ډول د څلور شپېته زره څخه زیات کورونه نړېدلي دي.
ایوب ترین د بلوچستان د سیلابونو حال درکو چې خلکو ته څومره مالی او ځانی زیانونه ورسولي او ستاغوی ژوند په کم حال کې دی. په خیبر پښتونخوا کې هم سخت کال د پشکل بارانونو سیلابونو د نور ځانی او مالی تاوان ترڅنګ دیارلس سو پنځه دېرش سکولونه هم په مکمله یا جزوي توګه باندې ویجاړ کړی دي. صوبایي حکومت وایي چې د دې سکولونو د زده کوونکو لپاره د خیمو او په خیمو په ځینو سیمو کې د کرایې د ودانیو انتظامات په پام کې نیولې دي. د خیبر پښتونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت یوسفزی وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو د ژغورلو هغوی ته د درملو او خوراکي توکو د رسولو ترجیح ورکړی وه، خو په دویم پړاو کې به د تعلیمي ادارو د زر تر زره بحالۍ لپاره هڅې کوي. په دې اړه تفصیل د منور شاه په رپورټ کې ورده شي.
په خیبر پښتونخوا کې سکال د پشکال بارانونو او سیلابونو سلګونه سکولونه زیانمن کړي دي. د مرستندویه چارو بحالۍ او بادکارۍ لپاره په صوبایي اسمبلۍ کې د قائمه کمیټې مشر توفیل انجم د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې وروستیو بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې دیارلس سوه پنځه دېرش اسکولونه په مکمله یا جزوي توګه ویجاړ کړي چې حکومت یې د زده کوونکو لپاره متبادل انتظام په پام کې نیولی دی.
زمونږ په صوبه کې ټوټل 1335 سکولونه پارشری او پولی ډیمیج شوي دي، چې په هغې کې 168 فولی ډیمیج سکولونه دي او 1167 پارشلی ډیمیج دي. دا مونږ فی الحال چې کم دی نو ټینټس پرووایډ کړي دي او ځنو ته ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دی نو هغې په رینټس باندې به ورته زی چې کم دی نو اخلي. او د دې بیا دا 1335 سکولونه دي دا پارشلی پولی چې کم ډیمیج دي. نو د دې لپاره به اوس وزیر اعلی صاحب نن اے ڈی پی او دغه منظوري چې په هغه کې به دا بیا ریهیبلیټیټ کیږي او ریکنسټرکشن به د دې سکولونو کیږي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې په غیر رسمي توګه د تعلیمي حلو ځلو لپاره د ځانګړي حکومتي ادارې فرنټیر ایجوکیشن فاونډیشن مرستیال مشر جاوید اقبال وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د زیانمنو شوو سکولونو په مکمله توګه بحالولو به کلونه وخت لګي. نوموړي په دې حقله د ستمبر په شپږمه له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په بیړني حالاتو کې له وړاندې تیارې یا پری فیبریکیټډ ودانۍ کارول کیږي او د هغې د ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت له نړیوالو مرستندویه ادارو سره رابطې کړي دي.
دی مختلف قسم ڈونرز وغیرہ سره لګیا دي چې را پری فیبریکیټډ رومز کوم دي دا انیشل سٹیج باندې او ته جوړ کی د یونیسف او د یونیسیار او د خلکو سره پرابطو کی دي کنه. خو مین لیډ پکې د یونیسف ته دا وی سره مین کوارډینیشن دی او ور نور یو ان چې سومنه پدې کې کارونو کې کار کې فلډ وغیرہ کې دا خلکو سره پرابطه کی دي.
جاوید اقبال همدار از ویل چې په خیبر پښتونخوا کې ټول صد پاسه درې دېرش زره سکولونه دي. په یاني حال کې د خیبر پښتونخوا د مهنت او کلتور وزیر شوکت علي یوسفزی وای چې حکومت یو شمیر سیمو ته د تګ راتګ لارې بحال کړي او هیله ده چې په متاثره سیمو کې بعد ماشومانو د زده کړو عمل ډیر نه اغیزمن کیږي. نوموړي د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې حکومت په سر کې د خلکو ژغورلو هغوی ته داروګانو او خوراکي توکو رسولو ته ترجیح ورکړې وه او په دویم پړاو کې بعد تعلیمي ادارو زر تر زره د بحالولو هڅه کوي.
دا چې لاک خلک یې دغه ډیسپلیسي دي لیکور شي دي څو دا کوم فټ خلک دوی راځي تر سایه دي تر فرات ورکړو او ان کا شلتر ورکړو او ان ته نن پر کوم غوړي څو سامان دې هر څو دي. نو هغه مونږ دې دا روزه چې کوم دا کار کو چې کوم زدونه واشه شي دي نه روډ سیستم دی هغه پر شي دي بند شي
شوکت علی یوسفزی زیاته کړه چې د ابتدایي حکومتي سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې ورستیو بارانونو او سیلابونو په مجموعي توګه له یو سل عربو روپو زیات تاوان اړولې او لږ تر لږه شپږ لکه خلک یې متاثره کړي دي. د نوموړي په وینا حکومت د صوبې دیارلس ضلع آفات ځپلې ګرځولې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلک راځي ته یو سیاست څنګه کوي.
یو اور ایک منگ دا لوگے نہ مرو کہ زمنگ بچی مری دا بیو گارے دا جیسا یاد ار لوگے جیسا نہ دوی سارے سم زمنگ سا غم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک ان کې پورته کړي کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای شئ.
دا مشال رادیو د زموږ غږ په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ د لارې په مشال رادیو ټکي کام کې اورېدل شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل هغه بیان یو واری بیا دفاع کړی چې پکې نوموړي ویلي وو چې د پوز مشر دی د میرټ یا وړتیا پر بنسټ وټاکل شي. عمران خان پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د ده مخالف سیاسي ګوندونه د ده بیان ګډ وډ وړاندې کوي چې هدف یې د ګوند او د تحریک انصاف ګوند او پوز ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول دي. بلخوا پوز او په موجوده حکومت کې شاملو ګوندونو د عمران خان د دغه بیان په سختۍ سره غندنه کړې ده. مجید بابر د موضوع تفصیل په دې راپور کې دروي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور لګولی چې موجوده ائتلافي حکومت د هغه د ګوند او پوز د جنګولو په اړه سازشونه کوي. د سپتمبر په شپږمه په پیښور کې د قومي اسمبلۍ د یو دیرشمې حلقې لپاره د زمینی ټاکنو د انتخاباتي مهم په لړ کې جوړې شوې جلسې ته په خپل وینا کې عمران خان د پاکستان جمهوري غورځنګ مشرانو ته په اشاره وویل دوی دا هسی کوي چې په څه طریقه د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند د پوز سره په جنگ اخته کړي. لومبی غواړي چې ما نه اهل کړي او دویمه هڅه یې دا ده چې د پوز پر ضد د پروپیګنډې په ذریعه مو پوز سره په جنگ کړي او بیا مو عدلی سره په جنگ واړوي. دوی غواړي چې د پاکستان ادارې د تحریک انصاف خلاف شي او دوی مقابله وګټي. عمران خان د خپل وینا پر مهال تور پورې کړو چې موجوده حکومت په هغه مقدمه جوړوي او غواړي چې نه اهل کړي. دوی ته معلومه ده چې کله هم ټاکنې وشي نو دوی به بایلي. دوی اوس سازشونه کوي په څه طریقه عمران خان نه اهل کول غواړي. مقدمه پر جوړوي کله توشخانه کله د دوی لاسپوسی انتخاباتي کمیشن کوشش کوي چې نا اهل مکړي. په خوریانو په عدالت کې مانا ترهګر جوړ کړی دی. دا اوس تاسو مخ کې یو ترهګر ولاړ دی. عمران خان د خپل وینا پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمن، آصف علي درداري او د مسلم لیگ نواز ګوند د نورو مشرانو هغه پخوانی ویډیوګانې هم د جلسې ګډونوالو ته په یو لوی ټلویزیون سکرین واورولې چې پکې د پوز او عدلی په اړه خبرې شوې وې. په ټوله وینا کې د تحریک انصاف مشر په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو مشران د غلو او ډاکوانو په نامه یاد کړل. عمران خان د سپتمبر په څلورمه په فیصل آباد کې د یو جلسې پر مهال د هغو ټکو سپیناوی هم وکړو چې ویلی وو د آصف زرداري او نواز شریف پوره هڅه ده چې د پوز مشر د خپلې خوښې کس راولي. دا ځکه چې دوی پیسې غلا کړي دي. دوی ویریږي چې که یو تکړه او په وطن مین کس د پوز مشر شو نو هغه به له دوی څخه پوښتنه کوي. د دې بیان په غبرګون کې د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې ISPR د سپتمبر پر پنځمه په یو خبر پاڼه کې د سختې حیرانتیا څرګندونه کړې وه او د تحریک انصاف پخوانی مخکخ او ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپتمبر په پنځمه ویلي وو چې عمران خان دې د خپل بیان وضاحت وکړي. عمران خان د خپلې وینا پر مهال ځان او ګوند د پوز او نورو ریاستي ادارو ملاتړی وبللو او په پوز یې خپل اعتراضونه تعمیري او د ریاستي ادارو د بهتری ګام وبللو. دا هغه خلک دي چې وایي زه د پوز خلاف یم. پوز هم زما دی او ملک هم زما دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپلې وینا پر مهال وویل چې د اسلامي نړۍ هیوادونه لکه افغانستان، یمن، سومالیا، لیبیا او شام دا مهال د یو عذاب سره مخ دي او پاکستان صرف د پیاوړي پوز له وجې خوندي دی. حکومت او اپوزیشن اتحاد په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی خو په تېرو وختونو کې یې د عمران خان ورته تورونه ناسم بللي دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نورکوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې
په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې کله یوې خوا امنیتي سرتیري ووژل شول، نو له بلې خوا د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایو کې مشکوکه وسلوال هم وژل شوي دي. د وروستیو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې دوه پړاو خبرې هم شوي او په نتیجه کې اوربان هم اعلان شو. آیا د طالبانو د وروستیو بریدونو نپس د سولې د خبرو او د اوربان څه صورت حال دی او هغه تړون اوس هم خپل حال دی که ختم شوی دی؟ هارون باچا پر دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان پوز د سپتمبر پر 15 په بیان کې وویل پر همدې نیټه په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره پنخته کې 15 پوځي سرتیري او څلور مشکوک وسلوال ووژل شول. د تیرې جمعې خالی او اتوار پر ورځو هم په جراج له حملو کې پټیر اسماعیل خان، پېښور او لکی مروت کې درې پولیس سرتیري ووژل شول. دا لاغه وروسته دا چې 13 جون میاشت پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د پیل او اوربند په نتیجه کې نسبی آرامي ولیدل شو. د سولې د خبرې د افغان طالبانو په منځګړتوب پیل شوې وي. د حکومت له لوري د دې خبرو مشري د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسټر محمد سیف کوي. له نوموړي مو د سپتمبر پر 6 وپوښتل چې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستیو بریدونو ته په کتو ګنې دا وانګیرل شي چې د طالبانو سره د سولې خبرې یو هم ډزبندي پای ته رسیدلې ده. هغه په ځواب کې وویل چې مذاکرات او ډزبندي دواړه پر ځای دي.
یو د جنگ شروع کول وی، یو دا وړې وړې پیښې وي. یوه شک هیڅ چې دا تلخی پیدا کوي چې کوم ځای کې د پاکستان د حکومت خلاف د پاکستان د ریاست خلاف څه کاروایی کیږي، نو د پاکستان پولیس هم د پاکستان فوج هم د سومن سکیورټی ادارې دی هغه کاروایی هم کوي. د دې وړو وړو واقعاتو یا د لوی لوی واقعاتو باندې زموږ په خبرو باندې فی الحال اثر نشته. تاسو په دغه پاکستان کې چې کوم دا سیلاب راغلی دی، نو د ټول حکومت او د پاکستان د فوج هم توجه ټوله دې طرف ته ده. خدای پاک کرم کی دا مسئلہ دا سیلاب دا لگا کم شینو بیا به انشاء الله دوباره به هم سلسله به شروع کو خو دا د چيلا کرا د ته بحال دی او دز بندیم په خپل زیاده کم از کم زموږ د طرف نه هو په خپل زیاده او زما یقین دی چې دای د طرف نه د زکه چي ام بازاب ته د ماتول اعلان نه کړي.
د روان 2022 زیګدیس په جون کې تاریخ طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت د سولې خبرې د پاکستان له لوري یوې 350 کسیزه جرګې مخته وړې وي. د هغو مذاکراتو په نتیجه کې د 2022 زیګدیس په مې میاشت کې لګول شوی د یوې میاشتې اوربند تر نامعلومې مودې پورې غځول شوی و. د هغې جرګې یو غړي یو له باجوړه د جمعیت العلماء اسلام فی او سیاستوال او پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد د سپتمبر پر 6 مشال ریډیو ته وویل د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدو دی او چارواکي باید له هغوی سره له نوي سره خبرې وکړي.
جرګې له تېرې وه تقریبا 2-3 میاشتې مخکې د هغې نه وروسته واخیست پرله پسې هلته واقعات راغلل چې هغه بدام نه دي او هغې باندې زموږ نظر دی چې دغه 50 رکنی جرګې سره کما او واده شوی وه یا ډزبندي شوی وه هغه په خپل ځای باندې ده. پکار دا ده چې حکومت چې هغه خبرې اترې تازه کړي او امن او امان طرف ته خبره بوځي. درې میاشتې ډزبندي وه او هغه پوره کېدو واله دي.
خو په پېښور کې خبریال او د چارو شنونکي شبیم شاهد وایي له طالبانو سره پر خبرو د پاکستان په پارلمان کې پورته شو اعتراضونو او تر هغې وروسته په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژنې پېښې د سولې مذاکرات ټکنۍ کړي دي.
دې خبرې هغه وخت نه روانې جاری شي کله چې په جون کې د پارلمان یو خصوصي کمیټه غونډه وکړه او د طالبانو سره چې کوم خبرې اترې دي په دې باندې د تحفظاتو اظهار وکړو چې په هغه کې د قبایلي علاقو غا جوړ حیثیت د بهاله د ملکن د ویژن د حواله کېدو او دغه شان دوی ته د فری مومنټ اجازه ورکولو. بل د اخیری ډله چې کابل ته تللې وه نو په دغه ورځو کې په کابل کې ډاکټر ایمن الزواهری په هغه باندې بریدو شو. دغه وخت کې دغه هیئت چې کوم د بیرسټر سیف په مشرۍ کې دا هلته کې و دا سیمه ویل کېږي چې په دغه نوروز کې د افغان طالبانو سراج الدین حقانی نو آغا هم د پاکستانی چارواکو نه سلک ډیر خپه شو. ټیک ته بیرسوسه دعوه کوي چې زما ورسره رابطه دي، خو زما اندازه داره چې په دې خبرو اترو کې تاوتریخوالی راغلی دی، بد اعتمادي پیدا شوې ده.
خو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مشري کوونکی بیرسټر محمد سیف وایي له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې روانه شخړه په یوه او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د طالب وسلوالو د مبینه شتون خبرونو تر خپرېدو وروسته خلکو د امن په نوم لاریونونه کړي او له حکومت یې غوښتي چې سیمو ته د وسلوالو د بیرته تګ مخه ونیسي.
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د حکومت پر ضد ولسی غونډو ته دوام ورکړی او د ټول ټاکنو د ژر اعلانولو غوښتنه کوي. نوموړي په خپلو ویناوو کې د پاکستان پر فوج کله په اشارو او کله بیا مخامخ نیوکه کوي، خو د سپتمبر پر څلورمه نیټه په فیصل آباد کې د وینا پر مهال داسې څرګندونې وکړې چې ورباندې د فوج په ګډون د د مخالفه سیاسي ګوندونو او اسلام آباد های کورټ هم خبرګون وشوي. عمران خان ویلي د واکمن مسلم لیگ مشر نواز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری د خپل غلاو پټول لپاره غواړي په نومبر میاشت کې د فوج نوی مشر د خپل خوشي کس وټاکي. تاکي سبي د فوج اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د نومبر په میاشت کې ریټایر سي او پر ځای به نوی مشر وټاکل سي. د عمران خان د دې خبرو لمخه با ځینو څېړونکو دا شک څرګندولی چې نوموړی ځکه د انتخاباتو د ژر کولو غوښتنه کوي چې غواړي اوسنی حکومت د فوج راتلونکي مشر ټاکلو موقع په لاس ورنسي. آیا د عمران خان پرله پسې ولسی غونډو هدف د فوج د نوي مشر د ټاکلو له حق څخه د شهباز شریف په مشرۍ حکومت محروم کول دي او کنه؟ دا او د مشال تر لاندې بحث کې نورې پوښتنې څېړو. مېلمانو مو په پېښور کې د سمارټ ټلویزیون مشر طارق آفاق او په اسلام آباد کې د سیاسي او پارلماني چارو څېړونکي قریش خټک دي. طارق آفاق صاحب او قریش خټک صاحب، تاسو سره کله و؟ ډېر مننه قریش خټک صاحب. تاسو په اجازه کزا اول طارق آفاق صاحب تور سم بیا تاسو سره سم سمه مننه. طارق آفاق صاحب، تاسو بهر سوال څرګند دی، په خوا داسې فکر کېدی چې عمران خان دا ټولې جلسې جلوسونه او دا د زر انتخاباتو خبرو مطالبه په دې کوي چې په فوج کې دننه داسې کسان دي چې هغه له ده سره یا بهرحال د دې ثبوت خو نسته چې دی غواړي چې د داسې یو مشر وټاکل سي چې هغه بیا د ده په ګټه وي او هلته د شهباز شریف په ګټه نه وي. یعنی د فوج دننه ځخه دی دغه کوي او دی غواړي چې نومبر له مخه نور خلک راسي او شهباز شریف ته دا حق ترلاسه نه سي چې هغه د فوج مشر وټاکي. دا خبره کې تر کومه حده پورې د ده له دې تازه څرګندونو سره تقویت ترلاسه شوی دی؟
باجوا ڈاکٹر خلاصہ منتقل اقتدار کے ساتھ ہوتا ہوا ٹول گن سفا کے ہوتا ہوا جس پر نظام بھی کم کامیاں نہیں اور پتہ کہ جس کم کوتا ہے نہیں رہا پتہ لگے خود بدقسمت ہے نا اگر آپ سو کہ پتہ سلور سکم سلور کا لوگ جتنا دن عمران خان حکومت کی کمیاں کا پہاڑ ماس باندھے انتہائی ناکامیاں سر کہنے میں کامک سول ہوتا ہے وہ جانا بند ہو سیا ڈی جی آئی سی پر تکرورے مانے جکم آگے منظم اداری سر کہنے لگی اختلافات راغل حالات خراب ڈیولپ کی کوشش کی آگے بنیادی مقصد عمدہ فوری طور پر نومبر نمک نمک کا الیکشن کی ریش اور الیکشن کے کرنے کا پتی پوزیشن کرا کہ دیویا وزیر اعظم سی نہ چیف تکروری کولے سے اور دک اپ ہو جانے کے کرنے کا تک الزام ہم لوگ کھولے خبریں اڑو ادھر کون فریش ہو جائے
مننه او طارق خان ما ویچ تاسو شپ پس منظرم بیان کی ما ځکه تاسو ته موقع درکړی ځکه دا خبره تاسو مکمل کړئ زه به بیا تاسو ته راسم د سر نورم سوالونه شته خو کوریش کټک سی طارق افاق سی خو پر پس منظر باندې خبره وکړه ستاسو په خیال باندې یعنی د عمران خان دا اوسنۍ جلسی جلوسونه مظاهره په فوج کې دننه یعنی دا ریفلیکټ کوي یا د فوج کې دننه چې د نوي مشر لپاره کمی حالي زړی دي کنه د فوج خپل طریقې کار دی په هغه حساب باندې به چې څنګه آرمی چیف بیا د قانون لمخې شهباز شریف او بیا دغه ته سفارشتونه کوي ولسمشر ډاکټر عارف علوی او بیا به اعلان شي نو دا تاسو ته دغه اړخ ښکاری چې دی کوم دغه شیسته
زدا سے گنم چی طریقہ کار خوبم ہا رکھی کی کم چ مورلجا طریقہ کار دے چی کم سو دا ٹاپ کسان دی راغی نمونہ وزی وزیر اعظم تو بیا رہا وزیر اعظم استقاق کچھ باغی کے با یو نمہ رخ و خی اور راغی با دا صدر دا دسخط سر راغی چی دی کروری بکی گی خو کتا سو دا ہو گو رہی نو دا آغا دا نیوٹرن چی کم فارمولا و چی دا آر عملی اور دا عملی دی فوز چی دی جنرلانو تر دیرو کلونو اور کلن چی دا پاکستان جور شوی پی سیاست کی چی دی لاسوہنی کولی اور خوخی نا خوخی پکی کولی نو دا اس اولتا شوی دی سیاست چی دی دا فوز طرف ته شوی دی نو اوس چې دی سیاست لګیا دی د سیاسي لیډران لګیا دی هغې د فوج په اندرونی معاملاتو کې ګوتې وي او د عمران خان چې کوم د غم دی او د غصه ده دا هم په فوج باندې ځکه ده چې دوی ډېر نیازبین کړی وو او ډېرې داسې کارونه چې د ده لپاره هغوی کړي دي هغه نه قانون منل او نه آئین منل او نه روا گڑنے کے دل نو آغا دی فکر و کوشش کرے چی دوبارہ دی فوج داغا ہمارا شاندم لاترو کی خو ترکہ میں پورے چی تکرور خبر رانو را تکرور گاڑے چی دی آدھا عمران خان نتلے دی کنن اسمبلیان قومی اسمبلی مات شی او دی الیکشن شیڈول چی دی آغا اعلانم کری شی او پبل انتخاب کی چی دی دو تہائی اکثریت کے مراشی نو بیا هم د دنه هغه ګاډۍ تللی ځکه چې نومبر پورې به په هغه کې چې کوم د قومي اسمبلی د اولنی اجلاس کولو او بیا د حکومت جوړولو او بیا د تقرریان کولو چې دی د دنه به هغه ټیم تللي نو دا د په لاس کې نه ده دا خبر د دنه تللي دا به هسې بیا کس کوم نگران حکومت په کننه هم اسمبلی ماته شي نو هغه به نگران حکومت به دا تقرری کوي عمران خان چې دی دا تقرری به هر حال نشي کولی
سمه مننه کوریش خټک صاحب بیا هم تاسو ته راځم طارق افاق صاحب خدا د فوج په باره کې داسې خبرې لکه څنګه چې عمران خان وکړي چې د راتلونکي کچم دا خبره یعنی نیخ پنیغه نه د کړي نیخ پنیخ آصف زرداری او نواز شریف پاړه کوله چې دوی اغلاف وټي او دوی نه غواړي چې یو تکړه د فوج مشر راسي چې هغه د دوی احتساب یا دوی د پښتنه وکړي کتا سو پیسې چرته کوي کزم به دیواله د ثبوت نشي وړاندې کولای چې هغه د اغلا کړي د کینه د خپل بته فوج په دې باندې ردی عمل راغی چې دا یو ډیر غیر ضروري بیان او ډیر د افسوس او ډیر د خفغان بیان خو دا خپل یعنی د عمران خان ساسو په خیال باندې په لاشوري توګه باندې دا خبره بکړی وی په ناپوهی کې بکړی وی کنه دا یو باقاعده یو ښه سنجول سوی کیلکولیټډ خبره و
د دې کاکټ څخه یو خوچ کم کس سره د وزیر اعظم په چوکې باندې کیږي کینی نو هغه نه کومه کلیه و نه هغه حالات نه به خبره وي
هغه خطیب تا شاطر وی او خان صاحب جگنده هغه پاکستان کې جگنده ډیر شاطر او ډیر تیز پالیټیشن دی جگنده ګڼل کیږي هغه دا خبره کړې ده زما دا اندازې مطابق او زما دا رائے مطابق هغه دا انټینشن یې کړی ده خطیب تا دا نسو تور باندې کړی ده او دا نسو تور باندې پدی باندې کړی ده چې هغه تک شو لږه هغه خپل توپ او روح نواز شریف او زرداری ته کړو چې هغه د خپل اخلاق په ډول باندې او پیل د اخلاق کم دا بیانې دي نو دا خو په پاکستان کې تر اوسه پورې یو عدالت دانه دې استبلش کړی کنه چې زرداری دومره اخلاق کړی او نواز شریف دومره اخلاق کړی دا خو دا هغه الزامات دي د دې ټول بنیاد چې کوم دغه په الزاماتو باندې دي او هغه د اخلاق او سوشل میډیا په توسط سره چې کوم هغه خلکو په ذهنونو کې دا خبره واچول چې را دا زرداری او نواز شریف داخله دي خپل د اخلاق په ټولو لپاره چې کوم او ساده باندې یو ارمچی راولي نو هغه دې مرسته کوي نو دا خو ګوره په فوټ غونډه کې پیدا روانې دې دا الزام لګي کنه چې را مطلب دا چې دا به نوې آرمی چیف کرایي د خوښې مطابق نو هغه به د دوی په غلا باندې پرده شي حالانکه که مونږ د پاکستان سیاسي تاریخ وګورو نو دلته خو د پاکستان سیاسي تاریخ ډېر تریخ دی دلته خو هر هغه وزیر اعظم چې هغه خپل د خوښې مطابق د خپل مرضۍ مطابق چې کوم هغه راوستی دی آرمی چیف او مخه پاڅېدلې ده بیا په هغه وزیر اعظم باندې تخته راولې ده دا تاسو چې کومه ذوالفقار علی بټونه واخلې دا مشرف پورې وګورې دا مشرف نه پخې کنه بیا باجوا وګورې دا باجوا نه پخې کنه ایون د عمران خان چې کومه مثال وګورې دې کو ډېر انډرستانډینګ وکنه دې خو ویل چې راکو جو موږ کنه په یو پیج باندې بیا دې کنه عمران خان د اقتدار د نبه دخلې کې کنه د دې اسټابلیشمنت غیر ځانې داری خو کنه دا څنګه غیر ځانې ځار شو نو اپوزیشن ته موقع ملو ټول هغه د حکومت ختمولو کنه پوزیشن کراغل مدے کی کم دا سٹیٹمنٹ ورتے کو رے عمران خان ٹولے کلیے مسئلہ دی وقت اگر اگر نہ مقومی مفاد کے گندے راغہ پر مقدم لے مدے وقت دے سیلاب صورت حال اور اگر کبھی بھی کم راغہ پر نظر کلا اگر صرف صرف یو شے اگر اگر واڑی تیرا زپ سب رے کے باندے وزیر اعظم نے چکے تو دوبارہ اور سما اور پتی باندے دے گنے کی نہ مقدی تے اگر تزان دیانا دار اس کا اگر تزان پرسام کرے اگر تزان میک اپ کرے اگر نہ لاو تے تو سب رے تے دانا ندا کول طرف کاری
مننه طارق خان بیا هم تاسو ته راځم قریش خټک صاحب سوال دا دی چې عمران خان دا خبره کوي یعنی د خپلې پارټۍ لخوا پخوانی وزیر اعظم دی نو او ځان ته د پاکستان تر ټولو غټ اپوزیشن ګوند وایي او دی هم په عددې لحاظ باندې په پارلمنټ کې نو سوال دا دی چې که چېرته شهباز شریف د وزیر اعظم په حیثیت آئینی حیثیت کې نوی آرمی چیف ټاکي د فوج نوې مشر ټاکی نو د عمران خان دی خبرو راتلونکي یعنی د خطر نه د وسر تړلې چې راتلونکي چیف اف آرمی سټاف چې دی هغه متنازع کی
نو هغه خو مخکې ارزو کو چې سیاست چې کله په یو فوج ډیسپلن نه فوج په اداره کې نه وځي نو هغه خو متنازع شوه دا ځکه چې تاسو تیر څنګه چې طارق افاق چې وایي چې د 2013 انتخاب چې په غوږ باندې خلکو نیول کې کړی دی چې په غوږ کې د فوج چې دی دغه لاسوانی کړی و عمران خان په حمایت کې بیا د هغې نه مخکې د نواز شریف چې کوم حکومت او دغه چې کوم پانامه کې سونو په غوږ باندې چې دی هغه مریم نواز چې جلسې کولې په غوږ کې د جرنیلانو نمونه غوښتل چې د هغې خلاف چې دی د سوو شنو د فوج له طرفه شوي دي نو پاکستاني فوج او د هغې جرنیلان چې دي دا خو همیشه نه متنازع کردارونه پاتې شوي دي او اوس چې دا کوم حالات جوړ شوي په دې کې دا دی چې د اپوزیشن عمران خان او دغه پارټۍ چې دي کوم ورکران دي او سوشل میډیا اکټیویسټ دي هغه دي پواز خپل باندې چې دي د دوی نمونه اخلي په دې باندې الزامونه لګي صرف فرق په کې دار اغلی دي نور د فوج او د کډر همیشه پاکستانی سیاست کې چې دا متنازع پاتې شوی دی او متنازع به وي تر څو دا غوښتي چې تر څو پورې دوی د سیاست نه لاس نه یوستي
مننه کوریج خټک سے بهرال پاکستان فوج بیا همیشه دلته دا دریس پاتې سوی دی د سیاست کې مداخله نه کوي او نه دوی د څوک په دې مداخلت خواته ورولي خو بهرال دا د دوی یو رسمي بیان وی یا دریس دی خو طارق افاق سے بیا بل خبره چې یعنی عمران خان که فوج په حواله باندې خبرې کوي او د پاکستان فوج ور باندې ډېر سخت خبرګون هم شولی آصف زرداری او شهباز شریف خو بهرحال یو منطق جوړېږي چې مخالف یې دی خو د فوج په باره کې دا خبرو وروسته خپله د عمران خان په پارټۍ کې یا په ګوند کې دا احساس شتا چې د عمران خان له فوج سره ډغره چې دا هغه له نورو سره کډغره وی نو ممکنه ده دا کې د تګټ تر لاسه سي خو د پاکستان د فوج سره دغه سي او ډغره وهل دا به د پارٹی ته په اقتدار کې دراتلو یا د دې پارٹی حیثیت او قوت ته تاوان ورسوي.
کاکر ته وینم دا پټی چې زموږ سره مرګري دی او هغه وخت په هي موضوع باندې فایز دي کله چې زموږ سره ذاتی یا نږدې کوم ته محفل کیږي یا نشست کیږي او پای کې اوب د ریکارډ غوښته کیږي نو پای کې ډېر زموږ د مرګري د سیده پیټی ای ځای د عمران خان د پالیسۍ سره او د عمران خان د بیانونو سره بیاناتو سره غوي اتفاق نه لري او هغه هم دغه فتصو دغه لګنه جره ظاهري چیرې دغه سیمه دي کمی چې په کم نګر نګر باندې روان دي خان صاحب او په کوم آدار باندې خان صاحب کمی لار انتخاب کړی دی نو د دې الټیمیټ چې کمی انجام به هغه لپاره سیاسي د نقصان سبب جوړیږي او هغه ته پکې سیاسي نقصان ملایږي او هغه ته ملایږي کوم لګیا دی لکه موږ پرون چې څوک کتل راځي چې هغه رنګ خلک نو څنګه چې به هغه په څوک خلک راتلل نو دغه سټېټمنټ چې کوم د دې نو دا صرف دا نه چې هغه د پټي ریټه وو د دې کوم لیډر دی زموږ خپل ورځ هغه سره د پاکستان کوم صدر مملکت دی هغه سره ملاقات وکړو او خبر خبرو کې کوم دې سره خبرې په ځان د ریکارډ وي سره ځان د ریکارډ وي نو پای کې چې کوم دې دا هغه خبرو نه ماته دا تاثیر ملایو دوه چیرې هغه هم چې کوم دې خان صاحب له مشورې ورکړي چیرې دا چې د ماته یاد شي کار نه دی وکړ او ماته دا هغه خبرو نه دا نظر شو چې را هغه چا مشوره نه مني هغه خپل ذهن کې کوم یو خاطر جوړ کړی وي دا دا یقیني چیرې دا خاطر چې کوم په دغه حقیقت دی ولدي نه علاوه چې نو څو غوي له خپل صحیح مشوره ورکړي نو هغه په هغه مشورو باندې عمل نه کوي نو ماته دا چې کوم ډېر هغه سره سختې سره دا تاسو چې کوم ما مخه تراره چیرې خان ته دې کوم دا نه چې په مشورو باندې عمل کوي هغه ته لکه زه به تاسو ته وایم چې دغه مخه چې کله دې ته خونه لانګ واټ سکول د پیټي دې نیټه مرګور ماته دې ویلې چیرې په هغه میټینګ کې میجورټي چې کنده هغه په دې باندې متفق وایي او خان ته دې ویلې چیرې دا تاریخ کې کنده چې سم دې لنډ دی او په دې کې کوم نقصان کیږي هغه وایي چې نه ما دا تاریخ ورکړو بس په دې باندې موږ دلته لانګ واټ سکول هغه لانګ واټ څنګه موږ وکړو دا څو را راځي چې کومه طریقې سره ناکام شول نو دا خان چې کومه دغه ډوره کې لویه مسله ده او یقینا دا مرګلی چې کومه راځي دی او مخلص مرګلی ورته دی دی وخت چې کومه زموږ چې کومه اطلاعات یې هغه دا چې دا خان چې دی وخت چې کوم مخلص مرګلی دی هغه د هغه سوري او رینا او هغه چې خان چې هغه ټول پینځه دا هغه دې چاته له ټول دې نه زیږي او ورته چې په دمانه مرزو په دمانه مرزو خو شرم دا راتلو او دې چې نوم کنه لیکاو او د مهاجرې یو د جنگ جګړې اړه چې کوم بوزي د خان ته ځینې په نظر کې هغه کسان چې دی هغه مخلص هم دی او خان ته هغه لري چې هغه دما حقيقي دوستان دي او دا چې کوم دغه خدشه دا چې کوم نیو دی مرګري دی او کوم چې سینسیر مرګري دی مخلص هغه د هغه خدشه دار دی چې خان ته ځینې ډېر په غلط علاقه باندې روان دي
صحیح مننه طارق افاکسب تاسو په دې اړه باندې یعنی تاسو دنه دغه کوزه به هم راځم کوریش خټک سی په لکه طارق افاکسب سی ولې سی په پارٹی کې دنه د خلکو داشته چې عمران خان په کار نه دی چې هم دغه سی سخت خبره وکي خو حاصل کو کتل سی د عمران خان کفوج سره دغه سی په اشارو کې نه یو کې او کله مخامخ په طریقه باندې یو ډغره وی نو زیات نقصان چاته دی یعنی د فوج سیاسي رول برا کم سی یا خپل د عمران خان پارٹی ته تاوان رسي ستاسو په خیال
زه دا چې فکر کوم د عمران خان چې کوم د ګوبای د فوج خلاف بیانې جوړ کړې دا او دا کوم موجوده چې سیاسي د ټولو بیانې چې دا ډېر انتهایی سطحي ده د څه نظریاتي وجود یا نظریاتي بنیاد نه لري کدی د فوج یا د جرنیل په دې وجه خلاف چې هغه د پارلیمان چې دی برکارونه کوي د پارلیمان نه منی د سیویلین حکومت چې دی هغه نه منی د غیر نظریات اقتدار اخلي او دا یو سیول ملټری چې دی د فوج او د سیویلین هغه په منځ کې چې دی د په دې پاور بیلنس چې په غو باندې خبره کوي نو بیا خو چې څه نظریاتي وجود لري خو عمران خان ټول بیانیه چې دا هغه صرف په دې باندې دا چې ما ولې نه سپورټ کوي زه په اقتدار کې ولې ما اقتدار کې راولې نو دې د پاره چې دې د هغه په پارټي کې چې موږ خلک په دې خبره باندې پوهیږي چې سیاست څنګه کیږي او په دې ملک کې چې دا په دې باندې هغه په خپلم پوهې دي چې په دې ملک کې سیاست کې نو سیاست خو ډېر لوی خبره ده طارق افاک سي بدل په دې ډېر خبرو کې چې په ټي وي سکرین باندې راځي او رپورټر هم نو دا غیر پرم چې دا غي
انوسی نہیں نو سوک چیتے دا کارم نشی کولے نو رو مرو بچی دے نقصان چیتے دا با عمران خان سیاست تکی گی دا گا چی دا غیس نظریاتی وجود نشتا پاکستان پیپلز پارٹی چیتے پا کلونو کلونو دا دا فوج دا سیاسی رول چیتے مخالفت کرے دے خود آغی یو نظریاتی او تسلسل دا روان دے اور آغی نظریاتی ست بیانی دارا چی پا دی ملک چیتے سیویلین حکومت دا پارلیمان بالدستی پا کار دا اوکل چی آغی تا موقع ملاو شولا نوازات اللہ سن ترمیم پا شکل کے چیتے آغوی آغا خپل چې کوم وعده کړی و هغه پوره کولو کوشش هم کړی و. د عمران خان سره داسې هم څه نشته چې په څلور کاله کې ما داسې څه کارونه کړي دي چې خلکو ته وښیي چې یاو ما دغه څلور کاله خو دوی پارلیمان او هر اداره چې ده دا د فوج په جولای کې اچولی و چې څه به ورته دغه ځای نه حکم راتلو ما به هغه به کولي. یو مثال یې ده نن سبا سیلاب راغلی په سیلاب کې این جی او گان چې دې تاسو ته تاسو بخکاری ټول این جی او گان دې ملک نه چې دې کوم انټرنیشنل این جی او چې هغه د رکړی تللی دی او د غي بنیادی وجه دا و هغه پالیسی به کوم چې د عمران خان حکومت چې دې د فوج د پرشر لاندې چې دې او قانونونه او پالیسیان چې کوم هغه پاس کړو وینن په دې ملک کې دا غ این جی او گان او د خلکو ضرورت دی چې د سیلابزدګانو مدد وکړي خو هغه نشته دی ځکه چې د هغوی واپس راځي او بیا دفتر کلاوي په هغه کې به ډېر زیات ټایم لګي.
مننه قریش خټک صاحب. طارق افاق صاحب، لکه څنګه چې پاکستان کې تصور کېږي چې ځینې سیاسي پارټیانې چې دي یا پارټیانو کې د عمران خان په پارټي کې داسې کسان شته نمونه به نه اخلو چې هغه د پاکستان فوج ته سیکیورټی اسټبلیشمنټ ته ډېر نږدې دي، آیا او مشاورینو د شاوخوا ګرځي او په ډیرو خاصو اودو دي، نو آیا هغه هم په دې حواله باندې غلی دي یا پر د باندې انفلوئنس یا نفوذ اثر نه لري چې د یعنی د فوج په حواله کوم بیانیه ده هغه ور بدل کړي؟
دغه ګوره ما خو کاکټ صاحب ته ویل چې نن په دې کې شک نشته چې عمران خان په دې پټه کې داسې شخصیت شته، داسې کسان شته دي چې دا وی استابلیشمنت سره یا د ریپورت سره یې نه دې تعلق پاتې شوی دی، بلکې دا اوس کنه کې دل چې راځي واټه کې نو دا اصل کې تاسو دا استابلیشمنت دی او دا فوج کا صاحب دی کار به دې کې وی کار به ول پټې وی کې یو کنه لیک کې وی هغه که څنګه کوم ګورو هغه دی اوس کې په نو دې کې چې کوم دې د خان سره دی هغه دی اوس کې زلي دی ګور شامه مت کور شي چې کوم دې هغه خپل خپل باندې کوم دې دا هغه وکړلو دا دې ظاهر وکړلو چې را ما باندې خپلې پاټۍ لیکنې دا نشته تور باندې صبح سلچې کرنے دا په پنجاب کې ادارہ باندې بلے بیٹھے وہ جرالا مشی دغه رنګ دي کنده کوم شیخ رشید ګورونو شیخ رشید دې کنده دا ډیرو وینو باندې کنده خو دې تاسو دا به زار کړي به دې اوس کوم ګورو چرار ټول غړي چې هغه په ویډیو کې دی او هی باندې راځي او چاپ لګیدل چې دا استابلیشمنت کې ساتي او کای تم ریلیز نه ملایږي او ای تم چې کوم دې سکون نه دی نه ملایږي ورو دې تاسو اندازو به جرا بالکل بالکل عمران خان ماتا عمران خان کو چونکہ کھلاڑی پارٹی شیوے دے خیال هغه په سیاست کې او په لوبه کې دا فرق نشي کولای چې هغه په روسیا په لوبه کې ورته کولا ته بازار یې نوته چې کله بولتري کوا ته چې کله جاري هنه بولینګ شروع کوا ته بیٹسمن غیرولو کوشش کوا ته پاو باندې نه چې دې تور باندې راوي کې دې کوشش کوا په سیاست کې خو ځکه نه جذباتي دا چې کم علاقه ده نو دا په وخت نه کامیابی کوي په دې کې ورته ګوره ابو الکلام اجازه کوي چې کله سره کلام کوي ویلو کنه چې سیاست په سینې کې ځل نه وي استعمالو سیاست کی استعمالو کافی استعمال کریم فائدہ ملو شو خبر پالیٹیشن سر جیسا مقامک پالیٹیشن سر مقابلے کے نو آگا ٹائم پہ چلے داغی رضی عمل یہ ہوگی خود چکل ہوتی ہوئی داغی سر جکن نے تو مقابلے کے راضی نبیہ داغی داری دارا کا جکم رضی عمل راضی لیکن مگر جکن نے اپنے روزو کا تو لوگا جکم فورس ترجمان دے آگا دا اسٹیٹ ہونا جکن نے سمرا سخت ناراض گے اظہار کرے دے اظہار کرے دے اظہار کرے دے نو چکل ہوتی ہوئی داری سر داغی رضی نبیہ داغی داری داغی جکن نے ساتھ پر جاتی شخصیت مانے وہ ساتھ پر پارٹی جکن نے پر دیوانے داغی نقصانات راضی
او هغه داغه نقصانات چې کنده بیا اوی سره مخامخ کیدی شي پټي
مننه طارق افاق صاحب قریش خټک صاحب سوال دا دی چې عمران خان باندې کوم ردعمل وسراغی په دې فوج په بارک کې مشکاره خبر وکا ستاسو په خیال باندې له دې سره به او په دې کوم دباو یا د عدالت های کورټ لخوا ځخم ور باندې سخت خفګان وشو سیاسي ګوندونو موقعی نو دا به دای بس کی کنه تاسو وایئ چې دا به ختم نه شي هم دغه کیسې به شای په مستقبل کې مجوینو چې دای به فوج په یوه طریقه تنقید کوي
زدا سے گڑم کے عمران خان سرا بلے لار نہ پاتا سر دینا وہ اگڑی گنم عمران خان د هر طرف چې دی پاغمندی د هغه راغونډي کې د تقریبا چې دی د شلو پینځه ټو پورې کې سونه پاغمندی مختلف تر شوې د ټولنه خطرناک کیر چې دی پاغمندی د غیر ملکی پیسو ولې دې چې کوم هغه پیسې د په غلا او په پټه باندې راوړي د پاکستاني سیاست کې د پاکستان تحریک انصاف د کارونو باندې په خپل ذات لګولې دي یا هغه پیسې کم چې د خیرات په نوم باندې نه شوکت خانم نه پاره چې دغه غونډې کړې دي او په سیاست کې لګولې دي نو که تاسو ګورئ د هر طرف ته بیا د کرپشن کې الزامونه دي ور باندې
راغلي
ولا باندې چې د کرپشن دي
د ترګری کې سونه دي
د هر جی هر قسم کی سونا پا عمران خان باندې په 1300 میاشتو کې چې ویلا جوړ شوی دی او لګیا دی نور ور باندې جوړیږي نو دا غ سره اوس هم یو لار دا وغد اره چې هغه همدغه سخت پوزیشن واخلي او هغه ته دا معلومه نه چې په دې ملک کې چې دی اصلی حکمرانان څوک دي نو دا هغه خپل جګړه چې دا هم دا اصلی حکمرانان سره توده کړې ده او دا چې دا نه ګڼم چې دا بس له شیم دا چې بګرمي کې نور هم دا جګړه
ډیره ډیره مننه کوریج خټک صاحب زګړی ته ګورم وخت هم دومره وو او طارق افاق صاحب ستاسو مننه چې په دې بحث کې دواړو برخه را سره واخیستله ډیره مننه شو وخت او شروات خدای پامان ډیره مننه اوریدونکو تاسو د مشال ترون لاندې بحث اوري یو موضوع دا و چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د حکومت پرزه د ولسي غونډو ته دوام ورکړي او د زرو انتخاباتو غوښتنه کوي خو په عین حال کې نوموړي 13 ورځ یعنی د سپتمبر په 14 نیټه په فیصل آباد کې په وینا کې داسې خبرې کړې وې چې پر فوج باندې نیوکه وي فوج په دې باندې خبرګون شولې تر دې لمخه به د عمران خان تر دې څرګندونو لمخه به ځینو څېړونکو دا شک کولی چې عمران خان ځکه د انتخاباتو د جر کولو غوښتنه کوي چې د غواړي اوسنۍ حکومت د فوج راتلونکي مشر چې په نومبر کې ټاکل کېږي د دې موقع په لاس ورنسي عمران خان پر لپسې غونډو هدف د فوج د نوي مشر د ټاکلو له حق څخه د شهباز شریف په مشرۍ حکومت محروم کول او کنه دا مو په بحث کې چېرل ملمانو په پېښور کې د سمارټ ټلویزیون مشر طارق افاق او په اسلام آباد کې د سیاسي او پارلماني چارو څېړونکو قریش خټکو بحث پای ته ورسېده عبدالحق کاکړو ته پامانه وایي.